بر با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد ساروان قسمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
منن از تریمش سلطان محمد سرور صاحب قدر منو آوردون کوت هستم سلامونه. د ازاری رادیو په دې خبري په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خنړی بریټ پایلا او پایته ورسیده. د یو ځین نور موضوعاتو ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه هم لرو. نمره مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. د ایران د اټومي انرژۍ د مؤسسې رئیس وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مېرنۍ ورور شاهزاده بندر بن عبدالعزیز عمر. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یکشنبه له یوه خونړي برید سره مله وه. یوه ډله وسلوالو حمله کوونکو د کابل په 15مې امنیتي حوزې کې د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډله ایز برید وکړ او یو شمېر خلکو ته مرشوبله واړوله. د کابل د پولیسو ویندوی فردوس فرامرز بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې برید د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید.
دا
وی بریټ پایتر سید له ساحت تصفیه شوی ده. بریټګر وژل شوی خو کوم تلفات چې د ورستۍ راپورونو پر اساس رسیدلی 15 بشټپیان او درې شهیدان دي. د کورونو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر د ټاکنو مرستیال کاندید امرالله صالح له بریده روغ وتلی، خو په هغو عکسونو کې چې له دې بریده څو شېبې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول د ښاغلي صالح یو لاس برسیرن ژوبل ښکاري. په دې موضوع وروسته راپور هم لرو. د ولسمشر د انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه بیگانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې دولس کسیزې شورا غړی هم دی چې پرون د ټاکنو د تحریم اعلان کړی و. د شورا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولی ولسمشر اشرف غنی تورن کړی چې انتخابات له وخت مخکې په خپل خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو په دې دولس کسیزه شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام او ځین نورې څیرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یاد شورا د وروستۍ اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغړو د 22 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د تکواندو فدراسیون سیکرټر جنرال بیگاشپل اردن څخه چې د لوبي په کې وشپې ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه که در بخش نوجوانان با بعد سوالن 3 مدال طلا
دی ویل شمرغه د تنکیو ځوانانو په برخه کې د سرو زرو د درو د سپینو زرو د درو او د ژیړو د درو مډالونو په ګټلو سره افغانستان دا ورده الحسن کپ سیالی اتلولی وګټله. فرزاد منصوری، غلام مرتضی صالح او احسان رحیمی د افغانستان لپاره د سرو زرو مډالونه ګټلی دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي انرژۍ د مؤسسې رئیس عباس عراقچی وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران استان خبري اژانس وایي چې ښاغلی عراقچی دا خبره پرون یکشنبه د خپل هیواد د پارلمان له غړیو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو پر ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې ښاغلی صالحی همدار از ویلي چې هیواد له 2015 څخه را پدې خو ټول ټال څلر ویزره کیلو یورانیم غنی کړی چې دا تر هغه اندازې خورا زیات دي چې ایران اجازه لرله. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلوګرام یورانیم د غنی کولو اجازه لري. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرنی ورو شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې د لپیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاسته محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم چول شیبیو. تمه ده په سودان کې د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري لسره پیل شي. دا خبره یو منځګړی پروند داسې وخت وکړ چې لسکونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهره وکړي او پر اعتراض کوونکو د جون د میاشتې د بریدونو د بی پری پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو او واکمن لوري د واکويش او موافقه لاسلیک کړي چې هدف یې د یو ملکی او پوځي حکومت رامنځته کول دي. تاسیز مو شغله ازادي رادیو اوري. د روانې خبری مجلې په دوام کې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لمړی ورځ په یو خنډي بریټ پایل او پایت ورسیده.
امتی تدابیر په صورت شاید دوبای چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دی نیول شوی.
له کابل دی باندې په ولایتونو کې هم خلک دیتا ورته اندیشنې لري، خو په یو شمیر ولایتونو کې پرون اصلا انتخاباتي کمپاین ونه شو. نورستان یو له دغه ولایتونو څخه دی.
هغه لاره کې خلک ډیر غونډې کې تصویر نه لګېدلې او کمپاین هم په خلک کوتر څخه کم خبره نشته نه چې تصویر لګېدلې دی نه کمپاین ته شو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي له طالبانو سره د مرکزي پلاوي د غړیو د ټاکلو پر سر اختلاف شته. د سولې د شورا ځینې غړي وایي دا شورا عملاً لغوه شوې ده.
د بل جانشین تبادله شورا باندې کار روان ده، د معنی دار شورا هم لغوه شوې ده.
د خبرونه په خبری برخه کې دا هم اوري چې ایران خلیج ته د تلورونکو بیړیو د ساتنې لپاره د ځواک د لیږلو په اړه د برېټانیا پریکړه پاراونکي بولی. په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. له اتنیمو تر 9 بجو پورې 219 پروګرامونه لرو. د عدالت پلټه او رک عزیزان خو په دې خبری برخه کې اوري. په افغانستان کې د جمهور ریاست د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر د لیز برید بیګا ناوخته پایته ورسید. د کابل پولیس وایي چې شاغلی صالح لبریده روغ وتلی، خو په دې ډله ییز برید کې درې کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر ټاکنو د کمپاینونو لومړی ورځ له یو خنډي بریټ سره مال و. د اوسنی ولسمشر او د ټاکنو د کاندید اشرف غنی د لومړی مرستیالي د کاندید امرالله صالح پر دفتر د یک شمه په مازیګر د لیز بریټ غنو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز بیگانا وخت له ازادي رډو سره په خبرو کې د یاد بریټ جزئیات شریک کړل. بریټ پای تر رسیدله ساحه تصفیه شوې. بریټګر وژل شوې دي. حکومت تلفات چې د ورستیو راپورونو په اساس رسیدلي 25 کسان ټپیان شوې او درې شهیدان دي. د کورونا چار وزارت ویاند نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه د بریټ د پای تر رسیدو خبر لیکلی او هم ویلي چې امنیتي ځواکونو تر بریټ لاندې نیول شوې ساحه نه 15 یا ایثار شوې خلک ژغورلي. د یک شنبه په مازیګر د بریټ د سیمې خلک سخت ویرولي او وایي چې د چاودنو غک ډیر زورور وو. د کابل اوسیدونکو او د یاد بریټ یو شاهد محمد خیبر ازادي رډیو ویل
صدای بسیار بلنده که تا تمام منطقه را تا
ډیر اوچت غږی وو. د دې سیمې 500 متره کې د کورونو ټول کې خې ماته کړې.
منطقه را کې مبینم مکمل خونه شیشه مایده شده.
د کابل یو بل اوسیدونکو حمید هم چې سیمه ته نږدې وو ازادي رډیو ته ویلي
موټر بم بوده. اول فشار کړه، بعدي
موټر بم او چاودنې کړې انتحاري بریت هم شوه موږ چې لدی ساحي ووتلو د درېمې چاودنې غږ مو هم واورید
بعدن یک انفجار دیگه صورت گرفت که سه انتحاری شده
امنیتی چارواکو ویلی چې ښاغلی سالی له بریت روغ وتلی او هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې دی ژوبل دی خو له پیښې وروسته په لومړنیو خپرو شویو انځورونو کې د ښاغلی سالی یو لاس ویني او ژوبل ښکاري د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سالی له بریت روغ وتلی خو دوی د کمپاینونو د امنیت په اړه اندېښمن دي
لومړی دا چې یو ځل بیا خلکو ته اطمینان حاصل شي چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال سالی صاحب حمله نه شي مازیګر شاوخوا څلور بجې وه روغ وتلی دی د دولت جوړونکي ټیم او دغه راز هغه پلویان چې د دې ټیم دي ټول د امنیتي وضعیت له امله اندېښمن دي امنیتي تدابیر په هغه صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوي
د ولسمشرې ټاکنو د کمپاینونو په لومړۍ ورځ دغه بریت ګڼ غبرګونونه لپاره ولي افغان ولسمشر اشرف غني په خپل ټوټر لیکلي د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیالي امرالله صالح لی وی پیچلې حمله ژوندۍ وتلی افغان ولسمشر او جمهوري ریاست ته کاندید اشرف غني افغان اجرائی رئیس او ولسمشری ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او ګڼ نور افغان سیاستوال مخام محل د سالی پښتنې ته ورغلي اروپایي ټولنې او پاکستان هم دا برید غندله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا په خپل ټوټر پاڼه بریدګرو ته په خطاب ویلي چې ملکیان او سیاستوال یو هم باید ونه وژل شي او لدې لارې د انتخاباتو د وژلو هڅې مکوي هغه ویلي اروپایي ټولنه د خبره د دغو وحشیګریو پر ضد ولاړه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل هم لیکلی چې هیوادی د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د مرستیالي پر کاندید امرالله صالح بریت په کلکه غندي او د انتخاباتو د پروسې لپاره د افغانانو کلک ملاتړ کوي پر امرالله صالح دغه ډله ایز بریت مسولیت تر یک شنبې ناوخته چا نه دی منلی خو د تل د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد دی او پر هغوی توندې نیوکې کوي
له بلې خوا پرون په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کمپاین سره په یو وخت د ولسمشرۍ د کاندید د مرسیال کاندید پر دفتر برید وشو خو په یو شمېر ولایتونو کې خلک وایي چې کمپاینونه نه دي شوي په کنړ نورستان لغمان او ننګرهار کې پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین پیل شو خو د پخوا په څیر له شور ماشوره ډک نه و خلک ویره لري که چیرې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین په اوسنۍ بڼه دوام وکړي نو ډېر لږ خلک به د ټاکنو له اهمیته خبر شي او خپلې رایې به وکاروي په دې اړه له کنړ د روح الله انوري راپور واوري
خلک وای تر اوسه په نورستان او لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره د کومنومان دفتر نه دی پرانستل شوی خو په کنړ او ننګرهار کې یوازې د ولسمشر غنی د کمپاین دفترونه افتتاح شوی او په ننګرهار کې خو د ولسمشر غنی پلویانو غونډه هم کړې ده د نورستان یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
کله چې کمپاین شروع شي مطلب کوڅو کې او کورونو کې اغه لاره کې خلک ډیر غونډې کې تصویر نه لګیدلې او کمپاین هم کوي خلک په تر څه کم خبره نشته نن دغه تصویر لګیدلې نه کمپاین کې څه
د کونړ وسیدونکو اندېښمن دي چې چیرته د کمپاین شپې ورځې همداسې تیر شي نو ډیر لږ خلک به د انتخاباتو په اهمیت پوه شي او د رای ورکولو مرکزونو ته بلار شي زیرک شینواره او عبد الله وای
دیوازه د اشرف غنی دغه دفتری معلومیږي دغه بلبورډونه معلومیږي تصویران لګیدلی خنور نوماندانو تصویران او دفترونه نه لیدل کیږي کدهغه ډول حالات رواني فکر نکوم که په هاغه ډول چې په خوا براتل رایا چونی بکیدلی هاغه سی فکر نکوم که هاغه ډول بیا رایا چونی وشه
د انتخاباتو لومړی ورځ د خودلته صرف دیوازه د اشرف غنی د ټیم کسانو صرف یو څو دانې تصویران دغ کړی دي نور ډیره به مزه ده غد مخکینی پشان باندې هیڅ هغه سیخوان دی نشته ده کچرته همداسې دوام وکي نو فکر نکوم که څوک د سپاراخه غډون پکې وکي ځکه نه غونډې شته نه تبلیغات شته ده
په کونړ کې امنیتی مسولین وای د کمپاین د پاره ټول امنیتی تدابیر نیولی او د هر نوماند استاد کولې شي چې د ولایت هری ولسوالۍ تلاړ شي او هلته په خپل غټه غونډې جوړې کړي د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته ویل
مونږه ورته ډاډ ورکوم چې زمونږه کونړ ولایت په ستاسو د پنځله سواهد اداري لري هر ول سوالي ته چې تلي زی او پلان لري اول د پلان مونږ سره د شریکي بعد اغینه بیا آزادانه کول شي چلار شي
د ولسمشری راتلونکو ټاکنو د پاره چې د میزان په شپږمه نیټه به په ټول هیواد کې ترسره کیږي د ولسمشر غنی په ګډون ورته 300 ځانونه نوماند کړي.
زموږ یو اوریدونکی شفیع جان زردران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکي وای دلته د انتخاباتو کمپاین ډیر پڅ دی او لکه چې هیڅ نوی. عزیز الرحمن بیا له ننګرهار لیکي له ټولو افغانانو غواړم په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې ګډون وکړي او د دوی امنیت هم وساتي ترڅو د افغانستان دشمنان خپلو مخو ته ونه رسیږي. خو په کندوز کې بیا خلک او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې که حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخه نه کړي نو خلک به څرنګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دوی له دولتي چارواکو غواړي چې د کندوز د امنیت ساحه پراخه کړي. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز ولایتي شورا او خلک خبرداري ورکوي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانه خلي. د ولسمشریزو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په لیدو سره د کندوز ولایتي شورا او د دې ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسې کې برخه وانه خلي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بدون امنیت انتخابات هیڅونه څرګندګستان نه درو.
د امنیت نشتوالی له کبله انتخاب هم نشي ترسره کېدلی او که دولت غواړي چې انتخابات په ښه توګه ترسره شي نو د کندوز امنیتي وضعیت ته دې رسیدنه وکړي. د دوی په وینا چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو نورالله او سید محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ د کندوز اوسیدونکو په دې باندې اندېښمن یو که چیرته حالات په همدې ډول دوام پیدا کړي نه یوازې دا چې انتخابات به ترسره شي بلکې وسلوال مخالفین چې دا مهال په تر 3 کیلومتریو په ښار کې حضور لري د دوی راتګ به نور هم د کندوز په لور زیات شي او دا د کندوزیانو یو لوی اندېښنه ده.
په کندوز کې وضعیت ښه نه دی. طالبان په 2-3 کیلومترۍ کې شته دي. په دې وضعیت مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکو انتخابات کې شرکت وکړو؟
بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان سمونیار سی سرور حسیني په دې اړه وویل
پلانونه منظم امنیتي کې تعریزي شوه تاکه
امنیتي ارګانونو خپل پوځي پلانونه جوړ کړي او په نږدې راتلونکو کې موږ خپل پراخ پوځي عملیاتونه لیکو او لکبل باید د کندوز په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي.
بزرگ ما صورت خود گرفت.
د کندوز ولایتي شورا او خلک په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وو او له کبله 80 تنه ټپیان او 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي وو او دغه راز زیات شمېر خلک هم د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شوي وو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
میل ورسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر پیلېدو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي کمپاین د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې سوله را روانه ده او له طالبانو سره به خبرې وشي. ورسپانې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غني او د هغه د کاندید مرستیالانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې ولسمشر غني هیله لري چې ولس نورو کاندیدانو ته به ماتې ورکړي او د سپتمبر د 8 یعنی د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې به یو وار بیا بریالی شي. د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده او خبرې به وشي. تر دې یو ورځ وړاندې د سولې لپاره د دولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمي ویلي و چې په 2 اونیو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. خو طالبانو سمدستي وویل چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ولیکل چې بین الافغاني خبرې به وروسته له دې وشي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه نهایی شي.
میل ورځپاڼه د طالبانو له لورې د ناامنۍ ترڅنګ د جرمونو زیاتوالی، کمزوری اقتصاد، بیروزګاری او کمزوری زیربنا د افغانستان لوی ستونزې بللې دي. د ورځپاڼه لیکي چې افغان رای ورکوونکي د شفافو انتخاباتو هیله لري او په عین حال کې پر رای ورکوونکو د حملې له درکه اندېښنه لري. خو ولسمشر غني وویل چې سوله راتلونکې ده. بلومبرګ خبرونه هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې ته د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د سولې موافقه نږدې شوې ده. د شاهین په وینا که امریکایان منطقي او د قناعت وړ وړاندیزونه وکړي د سولې موافقه به ژر لاسلیک شي. شاهین په عین حال کې سوله نږدې بللې ده. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چې غالبا د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته به وشي د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو کار وروستیو پړاوونو ته رسولی دی. بلومبرګ د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حقیقي پرمختګ وشي او تر سپتمبر میاشتې پورې به موافقه وشي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره سوله وشي. سپتمبر هغه میاشت چې په 28مه یې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. له طالبانو سره د مراکچی پلاوی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت د مشانو او سیاستوالو ترمنز همژغی، کمزوري او اختلاف پکې موجود دی. د خبر د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان کوي د پرون یک شنبه آزادی رادیو ته وویل دا اختلافات به په خبرو منفي اغیز ولري. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د یو اړخ په توګه د حکومت په ګډون د سیاسي ګډو اړخونو سره د طالبانو لخوا د خبرو د پیل لپاره د هغوی د تیاریو له خودلو سره سم داسې اندېښنې موجودې دي چې حکومت اوس هم د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د حکومت او سیاسیونو ترمنځ د داسې یو ټیم د جوړولو لپاره چې ټولو ته د منلو وي جدي اختلافات موجود دي او دغه موضوع د ده په خبره د سولې د خبرو بهیر ته زیان رسوي.
تر هغې چې دغه اختلافات پر ځای پراته وي او دغه اندېښنې چې مبادا مونږ د لیست په مورد کې نوي بنبست سره مخ کړي، زموږ هیله دا ده چې زموږ مشران او سیاسون وتوانېږي پر دغه موضوع یو کلي توافق ته ورسیږي.
که څه هم د حکومت چارواکو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې د اختلاف په اړه سن دی ویلي، خو په خاطر دی ویلي چې په ځینو برخو کې اوازې د نظر توپیر موجود دی. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیاسي اړخونو له ګډ ټیم سره چې حکومت به پکې د حکومت په بڼه نه بلکې د یو اړخ په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ټویټر پر پاڼه لیکلی چې دغه کار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له اعلان وروسته کیدونکی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به تر دوو اونیو پورې په یوه اروپایي هیواد کې خبرې پیل شي او د دغو مذاکراتو لپاره یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې دي. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو جامع او مؤثر پلاوی جوړېدل چې د حکومت لوړپوړي چارواکي، د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او ښځې پکې وي، کولی شي دغه مذاکرات وکړي. د نړیوالو اړیکو په داود معیار وایي د خلیلزاد او طالبانو د نظر نږدېوالی او له حکومت سره د طالبانو د خبرو تیاری د دې ښکارندویي کوي چې د طالبانو په پخواني دریس کې نرمښت راغلی دی.
طالبانو متاسفانه مخکې حکومت د رسمي جهت په شکل نه پېژنده او مذاکراتو کې دا ولیدل شو، خو د دې پیغامونه چې په دوه ورځو کې نشر شوي دي د دې نه یو مثبت پیغام اخیستل کېږي چې انشاءالله طالبانو په سیاست کې د حکومت په اړه یو نرمښت راغلی دی.
طالبانو مخکې لدې تل ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د افرادو په حیث ګډون کړی و، نه د حکومت له ادرسه. په پام کې ده چې امریکایي چارواکي او د طالبانو پلاوی په نږدې ورځو کې په قطر کې د مذاکراتو اتم دور پیل کړي او تمه ده چې په دې دور خبرو کې په یو لړ مهمو مسایلو او حتی پر ځینو هوکړو هم خبرې او بحث وشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا له لغوه کېدو سره د دې شورا د ځینو غړو په وینا د دې شورا فعالیت لغوه شوی دی. د دې شورا د مشرتابه پلاوي غړی محمد امین وقاد وایي چې دا شورا تر دې وړاندې هم بې صلاحیته وه او په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ غونډه نه ده لرلې. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
یو ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پترس کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغو اعلان کړه، د دې شورا یو شمېر غړي د ولسمشر دغه پریکړه د سولې عالی شورا د لغوه کېدو په معنا بولي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوي غړي محمد امین وقاد د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا له دې وړاندې هم د مذاکراتو او اړیکو نیولو صلاحیت نه درلود.
سلام رحیمی یو دوی پیغام کې وویل چې یو پندلس کسی ده هیئت د مذاکراتو ټاکل کیږي چې کار پر روان دی او په یو اروپایی هیواد کې به د معنا دار شورا هم لغوه شوې ده.
د سولې عالی شورا دغه غړی وایي د دې شورا زیاتره چارې لکه لګښتونه، ګمارنې، پروګرامونه او لیدنې کتنې د دارالانشا لخوا برابرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغوه کړه. د ولسمشر مانی په خبره له دې وروسته به د سولې عالی شورا د دارالانشا چارې د سولې په برخه کې د دولت وزارت مخته وړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د یادونې ده چې له دې وړاندې د سولې عالی شورا د ولایتي کمیټو چارې هم درول شوې وې. د سولې عالی شورا پخوانی غړی شهزاده شاهد د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدو ته په اشاره سره وایي چې له دې وروسته د سولې عالی شورا ته کومه اړتیا نه لیدل کیږي. د وای د دې شورا فعالیت کمزوره کیږي او موجودیت د وظیفوي تدخل په معنا دی، ځکه لې وړخه د سولې په چارو کې د دولت وزارت وي او بل خواته د سولې عالی شورا. زما لنده له دې وروسته د سولې عالی شورا ته کومه اړتیا نه لیدل کیږي. د سولې عالی شورا شاوخوا لس کاله وړاندې د مشورتي لوی جرګې د پریکړې له مخې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو او روغې جوړې لپاره رامنځته شو چې لومړنی رئیس برهان الدین رباني و. خو د وخت په تیریدو سره د دې شورا فعالیتونه د بیلابیلو اړخونو او خلکو لخوا تر نیوکو لاندې راغله او هسې کمزورې او بې ګټې وبلل شوې. بلخوا د روان کال په غوی میاشت کې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د خلکو استازو د دې شورا موجودیت بې ګټې وباله او پر لغوه کېدو یې ټینګار وکړ. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د بریتانیا هغه پریکړه چې د تیلوډونکو بیړیو د ساتنې لپاره خلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. ایران ویلي په خلیج کې د بهرنیو پوځیانو حضور به د سیمې وضعیت لا کړکېچن کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یوې پوځي ډلګۍ د استولو له وړاندې سره کلک مخالفت وښود. د ایران د حکومت ویاند علي ربی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمني ښکاروي. موږ اوریدلي چې هغوی یوه پوځي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکېچونو ته به لمن ووهي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلی وو پلان لري د هرمز تنګي له لارې د تیلوړونکي بیړۍ د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د اروپا په مشرۍ د سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. د بریتانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د دغه هیواد نوی حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19مه د بریتانیا یو تیلوړونکي بیړۍ ستینا امپیرو په هرمز تنګي کې ونیوله چې د هسپانیې په جنوب کې د بریتانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل تاریخي چارواکو د ایران یو لوی تلوړونکو بیړۍ ګریس ایثار او ل سورلیو سره یې ونیوله. د ایران د حکومت ویاند علي ربی په خپل پرونی سرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د یک شمې پورزي د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د غختلې پاتې کېدو هیله کړې، د برېټانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحانی د شمې پورز د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره په تهران کې ترې ویلیدنې وروسته وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکېج زیږوي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواوو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انسان